يعني طالبانو دورة كم تاسيوكا لو إلي ده داغي كسرة توكا كالشي طالبان راغلل أو تاسي بياد طالبان دورة تاك نوروس خوانزي تالاري دا يو كال دي تسنگ تير كرو دا وير درس راو شتم كوام تالارشي نشي كوالي درس واي پا كور بدي كيني
حتى ما سره دا خبلا داوی دا واسه که چه طالبان اول نچه راخلی و منگا بانده مکتبونه بند کردی و اول وی چه باید دلکان امرانسی انجونی امرانسی بعد لغینه ولی چه لس رازی بعد باید دلکان راسی و انجونی رانسی بیا لغی وقت نزولی را زیادت داریدم زکا زیادتر وحشتون و دودوی مالی دلو چه زیادتر خوزی پا درو بانده و حالی زیادتر منجونی دیم در غسی و حالی دی نزول با چه مکتب تا تیم زیادتر نمو مکتب نکور نم دیر ډیر زیات لري حتی نیم سات بلاره کېده یا یو سات مونږ په ډېر سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک را څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد د طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي تا وویل چې مکتب در نه لرې هم وه کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوه هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه را ته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نشئ حتی چې مونږ یې په آخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې را نشي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمه یې که په دې اړه را ته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې را ته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې اماګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه مهم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا تناس وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړې شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته را وړم
دې وخت کښې څو کلنه وي
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وي ښه دې زده کولی شو بیا
زیاتره چې استادانو را ته فرین را کوه یا اطمینان د مضمون لپاره را کوه د درس لپاره زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوه په پښتو کښې را کوه او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و تا وویل چې زه بې جورته مومه بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارې بیا ول بې جورته وم بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې په یاد کښې راغله چې هغه استاذه یې مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وم به هڅولې مونږ هم چې نن زمونږ سنفیان یم چې سنتيان نه زمونږ خپل د غونډې مونږ د کورنۍ د کاکالو دغه سوي مونږ زیاتره ټول سنتيان سميمي راستره
څه چې وکي کې نه سوي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مې وته زه په اصل په سم کې وره او دفتر باندې چې مزه وره ټول ما نه غټه وي ځکه زه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کینولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وي زه او صدر ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذې راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذې مې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندو مې راسره ویلې ورونو مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا ول لومره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار راسره کوله خور مې راسره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندویم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
راسره شته
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړل ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ راته یا هم په څه باندې نورو باندې جنګ راته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې څه بې جوراته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې خویندې یا څوک راسره نه وو مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوه بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به ژړل
شپږم صنف په اړه راته ووایه په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونځ به مې څه وکړه یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کاشکې دا شپه لږ ژر سبا شي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت به بیا اووم صنف نه بعد مو شو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه، هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځ وې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولو دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چې اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي اخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالتې خو ځکه کېدای شي بیا هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او شاته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلی، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی وو.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی وو، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کښې د ثبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، د اووم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما ته لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سوره یا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودي چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلاله روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالان لري حتمان ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کینئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګری چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځي همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي؟ څه پلان لري؟ یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتمان مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غصه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرلې، ما تعلیم لرودی، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراپه یا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
سمې زیاتره ستا په څېر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان سمای جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کله نه ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نولسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه ډیره مننه کور دې ودان سمای جانې.
دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم. زه د سمیې مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستې یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړي دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي میلما د ازادي میلما د خبرونې تمو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونې تمو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته خراغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا د رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسمه پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې د اداره ډیپلوماسي بخش ما پوهنتون دلته ویلې په پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړې د ښځو لپاره. د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویلې چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي، دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې د اوس ویلي دي، بعد له هغې نه هغلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنې ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې د امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. راغل تملیک دي سیاخ و دي خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سیمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سیمه یوسف و دي اساس نه ادم تر اوسه نه داخسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړه مخه کړله. تاسو ویلی ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دي اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه خو ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وي کنه، ولی په دې سیمه کې اقتصاد ضعیف وو او نو د کور شو نو اوس کار کړی وای. ما یو خوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله، یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ کې هغه کسان سره رشوت نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق نه خوړل. یعنی د اوسای منصب ماش دی غیر او ډګرولی و دومره ماش نه و دی په ماش باندې موږ گزارانه څه کوي. ما وغوښته سې دولسم خلاص کړی و، ما غوښته سې زه وظیفه وکړم، یعنی وخت مې نسو پیدا کوي. بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دي سې یعنی ښه وو که نه، دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سو، باید څوک هر څوک لیسانس وي، باید ماسټري ولري، دکترا ولري. ما هم غوښته سې زه باید پنتون ووایم، ولې په دې سې زه زما قوي نه یې، زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سې دې سې وګوره، دې اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي، ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه، ما پنتون وویلې، هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل، دوه سمستر پاتې سو، لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله، بعد له هغې نه سې بیا پنتونونه شروع سو، بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی، په پنتون پلس کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده، اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده، فعال ده، خو پس په نه د ښځینه و لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه و لپاره،
اداره او ډیپلوماسي،
اداره او ډیپلوماسي و.
دا مو خوښېده دا رشته؟ او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشتې سره تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ؟
بس تړلی دي و خو هسې نه، خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه، موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه. زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم، یعنی ټول خودکفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، څه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو څه موږ په خپله پښو ودرېږو. اوس همدغه پروژې سي د خودکفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو سه موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه، ښځې خو پوهېږي. ولې په دې سه اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې سه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه. جمهوریت خو سه بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې، دلته لوی تالار وو، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به تحفې ورکول، مثلا ښځو ته به مې تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري، یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې، جنوبي ولایتو کښې، هغه کوم حقوق چې اسلام ورکوي د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کار کوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلس ولسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کښې ما د بې وزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2004 نه را په دې خوا، موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بې وزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی بګم باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دې خوا په د مختلفو ولسوالۍ کښې په کلي لرې کلي بنډو کښې موږ ښځو ته ښځو لپاره فعالیتونه کړی او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي کنه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځېز نه درته کوم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ ده چې دغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې د بل مېړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مستي سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو. ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي، بیا کله هم څاری تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر سره تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنی زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغه سی سروي کوي. اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شای چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي کنه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي، او دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته کنه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو چې پیسې یې لرله، سرمایه یې لرله کنه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرستو ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه سم دغه اوسې تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کښې ناست وو، تحولات راغله بل لیقې نه، چې موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کښې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو د هغو نه نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل. قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به ټپو نه به زړل، خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوند یې مندي قسم ده. هر یوه یې په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن سي که نه. هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کښې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
و نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون ویلې دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پرنتیس دندان یې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وو، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کښې دولسم نه خلاص وو، یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغې نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل څه ولو جلکۍ ته په کور کښې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، څه هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کښې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بېکاري نه، اوس هغه هم ورته.
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کښې کامیاب هم شو. او د بله لورکۍ مې څه جمع درته وکړه، څه دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات جلکۍ، تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم، ته به هم دغه زمزم ووایې، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمې زه بیا افسري وایم. هلته سره څه خو
یعنې خپلې خوښې ته دې پرېښي دي چې هر څوک هر څه وایي. په ټوله کښې تاسو وویلې چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلي یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بې وزلو ښځو او کونډو ته. مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس یې چې رسوئ، آیا په مرستو کښې په دې وروستیو کښې کوم کمښت راغلی دی؟ نه شئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کښې په تېره بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې، اوس نه شئ کولی، آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ همداسې په ازادانه توګه نه شو کوی چې لاړ شو مثلا د دوی نه نظارت وکړو، د دوی د کارونه نظارت وکړو، د دوی لیدنه وکړو، سایا دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري په هکله یا د زراعت په هکله چې موږ تخمونه ورکړی، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، سایا دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي. واقعا کمښت راغلی، ولې په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه که نه.
په ټوله کښې په پکتیا کښې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو، هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بلکل موږ بلکل دا په نظر کښې نیولې ده، موږ ما وویل که نه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کښې نیولې ده، موږ حتی زوی د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کښې مځکې کمې دي د خلکو، پلری پرتو ولسوالی کې ټول غرانه مسکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې سپه غرانه مسکه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا ال چارمغز ال زنغوسی دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره د دې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړې دي انجنیران وو تربیه کړې دي بدلې غن ولسوالی ته وړې دي په خلکو باندې توزیع کړې دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړې دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټیلسو ته توزیع کړې ده چارمغز لري مثلا کوم ځکه څه شګلی نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړې مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړې د خلکو نه میلې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مفتري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړې دا موږ مرسته ورسره کړې
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړې وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې مو هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل راغلی و دغه بسلان سروې سروې کوله بیا سه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه مېږې ورکړې وې کنه اوس یې هغه دوه مېږو نه چې سره میتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي ښځینه وي موږ ساتو د اوس هغه بېرته هغسې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو را میتر جوړې کړی مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګې اته میګې تر جوړې کړې دي او غوا هم څه ورکړې وو تاسو باور وکړئ چې هغه غوایې که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده د هغې په عوض باندې میګې اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي یعنې ډېره ګټوره وو دغه هر چې د مالداري پروژه ډېره ګټوره وو
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سرته رسولی ده په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی په یو کور کې سزت للی مثلا تس تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کې زما کار کول جندر افیسر وم چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کې دوی خپله لور ورکړی وو حتی ښځې تر خبر هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دېسه نه ده څه د پلار اخلې دی آیا د ښځه په کور کې حق نه لري دا یې مور ده د تا نه د دې حق دی ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه څه دا خپل منګل وو اخیر څه تللی وو منګل ته تللی وو ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو چې یعنې تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبر په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی نو دا
غیتا شیرینی ده د تاسو د جندر یادونه وکړه د جنسیتی برابری په خوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کې کوای شي چې د راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي یعنی خزو چې هغه په کوم کارونه د باندې د کور سره رسول آیا اوسې کولای شي سره ورسوي او کچېره پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوې دي
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور څه بل کور دلته پکتیا کې یو پکتیا کې نه پټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړل شي او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده نور خزی مثلا هغه مخکې څه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسوله اوس هغه نصیب ده یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پونه لاندې ده
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلیو کې خو ولا مخکې ښه وو اوس بېرته مثلا په ښځو باندې شروع ده مغه لرګي دوی په خپل سر راوړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه ای باز غوړ ګرځي ټول ظلم په کزه باندې د بخ کې خو موږ ترینګونه ورکول نارینه هم کې نه ولا دوا ورور دادې تا حق د سه مثلا یو کزه سرازی مثلا ته وړو تراوړي سر په سر واچي دې په سر غرو ته جګي نو ته نارینه ای د کار باید ته وکړي دا خو ظلم ده دا خو کزه ده د حیوان ده ته مثلا د لرګوي پیټ په سر ګدي د څومره غړ ظلم ده دا کار باید ته وکړي یعنی مخ کې به موږ تلو تبلیغ هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
استاس تجربه ته پام خزته دې زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي حقونه څه دي او که سړوته چې دغه وضعیت بدل شي په ټولنه کې موږ دغه دود او دستورونه ډیر حاکم دي ډیر قوي دي د دغه وضعیت بدلیدو لپاره آیا خبردانه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړي نو دې
سره ما زه تاسو په نظر یم کنه د نارینه په فکر کې څه غلط را دي نارینه تر دې چې ورکه تر فکر ده کنه په سې دوی په ماسخه کې پیچکاری شوی د نارینه نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي نارینه څه سوي خزي مني
هم دا خبر مکو هغه د لومړني انتخاباتو چې د کډیج ولسمشري انتخاباتو کډیج ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته پورت کېدل چې که خزو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولای هغه نارینه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکوي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
هغه په دې سناریو نوري صاحب ما کار کوله کنه برا دې سناریو اوس د اته د خزینه او کارتونه په ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل شي دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره څه هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دې څه چې وې چې لری پروتول سوالې نه په خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل چې نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا اما خزه دي سره په موزي زم دي دوی کارتونه ز په خپل مثلا علم یو جيد دوی راي ز خپل ورکم بي په دویم زل لپاره دریم زل لپاره خزينه ډير پولیس و ډير خپل کې پاسه خپل براتله هغه رايګري محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې داسې لازی وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست یعنې خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته خوږه نه شته خو خیر اوس بېخي نه څه اوس خو د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې طرف سل سوی ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې په د وروستی په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې پیسې مو ورکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
نه دا خوږه خاطره ده څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم په پښتانه سي تاسو پانتون بیرته شروع شو یعنې ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پانتون خلاص اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېدل نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وویل
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي
موږ دې یو تم کارونه کړی خدمت هم کړی د دوی نه لاسنیوی کړی ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتره د بس وسیسو او ښځه حق وړي او غواړي چې اروپایي حق وکړي نه نه موږ حق اسلام سره مخ راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنکړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو برین ټوبونه هیله کوو په دې هیله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخسته تاسو
نه هم مننه
چس کمستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کری د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول کی د منت جام هغه نن سبای راتا مخکې مخکې کیږي نن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی منی ہاگد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی 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 گنن گلٹم بلے آغشا
آگ تور اور بل کی ہاگا گل چمبلے آگ شان آگ تور اور بل کی آگا گل چمبلے آگ شان آگ شراب بستر دے آگ شراب بستر دے آگ شان شرمے گی نہیں آگ نن سبائے راتا مکے مکے گی نن آگنن سوائے راتا مکے مکے گی نن سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمن ہاگا سلائی کا جل ہاگا مل ہاگا گمن ہاگا سلائی کا جل ہاگا اینا دا ہاگا اینا دا ہاگا ستل گدی توری گی نم ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی کی گی نم ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯೇ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ಹಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯೇ ರಾತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಹಾಗನನ್ ಸವಾಯೇ